ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سره د ازادي راډیو د خبرونه زه او اسمم کار تایر روشان د سره سلطان محمد سرور از موږ نور ټولم کاران په ګډه ته وړاندې کوون. د چهارشنبه ورځ د 16 نیټه د 1390 هجری لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونه په پیل کې د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې 44 کسان مړه او 1540 تنه نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو وو کسه په دغه ولایت کې وژلي دي. د هندستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې ووژل شول د روسیې جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول 44 پولیسي خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنیو چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې 1540 کسان نور ټپیان شوي چې 29 تنه یې ولسی خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې و تنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیری دي چې کورونو ته په رخصتۍ روان وو. خو په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تر اوسه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې ننګهیځې د کلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز می خواستن یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن ده گهید شاوخوا چلور بجه دوی غختل ده کلگی پا کم که ده درم لوا پا قرارگاه بانده انتحاری او انفجاری برید وکلی لنه کمرگاه پلوملی پرناو که دوی او پیجندل شول او د درېدو امر ورته وشو. خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شوه او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شوه.
سه نفر سرنشین داشته در مجموع سه نفر د ای حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلی زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموی موټر د بغلان امنیه قمانداني ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وای چې د خار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د اخودل شوی بم د چاودنې له امله نه کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو پر ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فورا ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پېښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د ده د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
تاسی دا آزادی راڈیو آوری دا آزادی راڈیو پخبرونه که مونن وار ویدل چه دا کابل شهر پلویدیس که دا کوتی سنگی پسیمه که پا چودنه که چوار لستن وجل سویدی دا افغانستان دا کورونی چار وزارت وای چه تر یو سلو پینزه سلویر زیاد کسان پا دا چودنه که زخمیان سویدیم پا دی عرب نور جزیات رست پا دی خبرونه که واوری دا دی ترسنگ با تاسی دا کابل دا نن چاپ رسپانو تز مجدام کارانو کتنه واوری چی پر کمو امده مسائلو بندیه نن تفسیر کردی. لحیلمان دا با پی ورپورت که واوری چی چارواکی وایی پولیو یا دا کچنیانو دا فلج ناروغی دا خپریدو پا حال که دا دوی وایی وصلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لگوالی.
دا د خلکو ډیر غټ اندیښنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو د فاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو د فاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقوقو او له دې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټ سنګي کې د چاودنې له امله څوار لستنه وژل شوي او یو سلو پنځه څلوېښت تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې یې د پولیسو د جلب و جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. زموږ همکار اکرام الله اکرام دا اوس را سره د سټوډیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسو نور څه نوي معلومات لرئ د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې یو سل شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږمې امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې له امله یو سوار لستنه وژل شوي دي او یو سل پنځه سل یوختنه نور ټپیان دي. خاغله سادات وای چې په وجل شویو کې سلور تنه پولیس او همداراز لاس تنه ملکیان شامل دي، او په ټپیانو کې بیا دوه نوي تنه ملکیان دي او پاتې نورې پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وجل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. تیره ورځ د دې ښار د یولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې پنځه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه کې دوه تنه ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تیره اونۍ بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډله ییزه حمله وشوه چې له امله شل تنه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم دغه چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې ونه منو، خو د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی او ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده او له ارګه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي غني له قوله لیکل شوي چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکي وګړو او عام المنفعه تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار د اتمې او پنځلسمې امنیتي حوزې او همداشان بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړي چې له امله د دې ډلې یو مهم مرکز له منځه وړل شوی دی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو دوه تنه عسکر هم وژل شوی دي. بلخوا یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد باندې په لویو ښارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولي، ښی بولي او ښه اقدامې بولي، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
باید ومنو چې زمونږ استخباراتي بخش ډېر ضعیفه دی. که ډېر ضعیفه نه وای نو دا باید په دننه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودی، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نسخه کې خونسه کړي وای، باوجود چې دوی تلاش کوي، اما بیا هم دا کافي نه دي.
فرشته جان، وروستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې لیوې خوا په قطر د قطر په مرکز دوها کې د سولې خبرې روانې دي او له بلې خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خام نیت په هدف باندې دوه اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلي دي ترڅو دغه پروسه ښه پر مخ باندې لاړه شي، خو د سره دومره امنیتي ترتیباتو سره سره بیا هم پیښې کیږي. د دوهې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باندې باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوی دي. بلې فرشته جان،
مننه اکرام، تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویلو لپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد تقریبا لس دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خپور کړی دی. هغه ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هغه ته یې معلومات ورکړي او د هغه نظر یې هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلي دي چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولای سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ په پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکی کام، زموږ پر ویب پاڼه باندې د کابل د نن چاودنې د دغې ټولې حادثې په اړه لایف بلاک کوي زموږ همکاران، یعنی په مستقیم ډول هغه معلومات چې راځي تاسو ته یې عجل عجل پر ویب پاڼه خپروي. اوس بیرته به وپاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې اکرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جمو جوش نه لري لکه څنګه چې په خوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورت برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنید.
یو ځل بیا یې په خپلو روز پاره ارګ رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي.
راسئ که په پاکه مو ګټله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمیر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپلې طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لیوې خوا یو تخلف حسابېږي. د اتنویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې تر څنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره لدی چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې یو ځای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په دېړه وویل،
تاسو پوهېږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین نو کې د یو برنامه په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت واضی کی ترڅو ملت د دوی ته رائے ورکي.
نو موړي ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا ویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو مر کمپاینی سرغړونی ثبت شوې دي. نو موډي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي، دوی به په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبري یاست چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم بیرته فعال سو کار کوي. په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاوه. نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستو تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستو. موږ به ورسره په خبرونه کې درته نشر کړو. اوس ورته خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وساب ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوریت ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوریت ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهام وتلې او توافق ته نږدې سوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سم دستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای شي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سور دا وی چې طالبان دراسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا لا یو اړخه ناشونه ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخاباتي وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینه معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفاف انتخاباتو ته لاره هواریدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دا ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شا کېږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورټ کې وایي چې دغه ولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی چې له امله یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي، خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بستر روغتون د عاجلې څانګې ترڅنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي، خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي، خو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غوسیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلسونویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د خو جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې ترڅنګ په دیارلسونویم روان کال کې دمګړی چې تر دې دمه کوم پیښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پیښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او ترڅنګ یې یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسوی تلیفوني پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. عطاالله افغان ازادي رادیو ته ویل نه پوهېږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفې غوښتنې کړي دي چې زموږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شنه نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی او یا طالبانو بند کړی دی. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه پریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، د غونې د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي په ټاپه ولاړی دی دا دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلف پارسو کې دغه پیش مخکم سوی دی وسم سوی دی په اصطلاح پاینده کې بم کې ځکه چې دا یو وکایا و دا وکایا باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح د ویروس چې دی دا تاثیر باندې
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډیر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. علت یې دا و چې یا سین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دي او واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېر یو غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي، غټ مثبتې پیښې به وسي، ځکه د عام خلکو دپاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسی. واکسین باید لسی، واکسین د عام خلکو دپاره دی، دا د مثبتو پیښو د مخنیوي دپاره دی، یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې د همګړۍ په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. مبدلی استی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې و وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه پیسې نه ورکې، زموږ د کوزامه نه راکې، نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو یو ځای پرې راورسوئ. مننه، تشکر.
او څه ده د دې د دې دغه خوښ لرم د پېښنا لرم د برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت یم. موږ ته د مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمله یا تورخان خپل برمغه کوي وای موږ را کړای نه والی ویل دي چې څلو څه بوجي وړه هغه ورس خرج کړ وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری به کوي دا د دوی بلا څه دا ور کوي دی دا مشان بلا څه ور کوي. موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلا څه ور کوي. والی خبره وای چې نو څه بوجي ما دی یو څه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په همدې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام. نو د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ تخلي کلیز مش په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ ته لیدي. د معروف ولسوالۍ په شمول و ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار شار کې هم حمله زیاتې شوې دي، نو خلک د نامنۍ د وجه هیڅ کمپاین نسی کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار د کلی په ننګرهار کې یوازې د یو شمیر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي، نور څه نسته. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلي، دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لا نه دی پیل شوی. عبدالعزیز غالب د مرجع د ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشاله یو، مګر موږ نسو کولای چې رایه ورکړو. موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو، دلته خطر دی. حکمت الله دا کندهار لیکلی یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل سوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. ثناء الحق بینوا لیکلی دی په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشت حساب دي، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزی محمد لزابل لیکلی دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو ډیر پیغامونه پر انتخاباتو باندې د کندهار او زابل او یو څه هم له هلمند راغلي وو. د ازادي راډیو نور اوریدونکو پر کابل کې په نننۍ حمله باندې پیغامونه راستولې دي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي راډیو بلې کلي د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشاله کړل. او د یو بل اوریدونکو جعفری لیکلی د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکی خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظرونه دي، ازادي راډیو درته خبروي. اوس په ورسو سلطان محمد سرور د ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوار لس کسان مړه او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپلې دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیه ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دوه پرله پسې بریالیتوبونو وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رزمي هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب کې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نننسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپاچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپاچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې ترلاسه کړې. د هغه تر څنګ نوید سایني دوه او راهول چاهر یوه وکټ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړی یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی. د افغان بیسیم پر اتسوتله شمیره د اوریدونکو حمیدالله نومیږي، د زابل د شینکي ولسوالۍ څخه. د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي. د زابل د شینکي ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د جنور ولسوالیو لاری بندی دی د زابل د مرکز ولسوالیو ترمنز دغه لاری طالبانو بندی کړی دی. لوی میاشت څخه خلک دلته ډیر ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مرسوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لارې خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال پرون د زابل یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لارې بندې دي، نه یوازې دا چې لارې بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیزو ځمکو باندې بندې شوي دي. نو زموږ همکاران به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبرې وکړو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو.